دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زپا میر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې ده چې د ستنېدونکو بې اسناد افغانانو د نغدو او نورو شتمنیو د لیږد لپاره میکانیزم جوړوي. د بې اسناد کډوالو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون مېشته سیمو کې کار بندیز دی او امریکا وایي له غزې څخه د ملکیانو ایستلو او د بشري مرستو لیږد لپاره د یو لړ لړمهالو اوربندونو لارې لټوي. بشپړ خبرونه له پاکستانه. د بې اسناد کډوالو د ایستلو سلسله نن پر دریم ورځ هم روانه ده. وګڼې کورنۍ د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته ستنې شوې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن مشال راډیو ته وویل چې پرون پر هغه لاره 19,000 بې اسناد کډوال هیواد ته ستانه شوې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې له اسلام آباد سره یې د بې اسناد افغانانو د ستنولو د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی پرون د فرانسې خبری اژانس ته وویل چې له اسلام آباد غواړي چې بې اسناد افغانانو ته د ستنېدو لپاره زیات وخت ورکړي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي ورسره ژمنه کړې ده چې د بې اسناد افغانانو د نغدي او نورو شتمنیو د لیږد لپاره میکانیزم برابروي. سفارت پرون پر ایکس چې په خوا ټویټر نومېده لیکلي دي چې بوکټي د طالبانو سفیر ته وویل چې پولیسو ته یې امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دې نه ځوروي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې په تیره یوه میاشت کې تر 1,15,000 زیات افغانان هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت د اکتوبر په پیل کې بې اسناد بهرنیانو چې لوی اکثریت یې د افغانانو دی ته د میاشتې تر پای پورې له هیواده د وتلو امر وکړ. یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د بې اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون مېشته سیمو کې کاربندیز کړی دی. احتجاجي کاربندیز د عوامي نشل ګوند ملي جمهوري غورځنګ د خوشحال کاکړ په مشرۍ له پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جلا شوې ډلې او پښتون ژغورنې غورځنګ په اعلان شوی دی چې ورسره سم نن په مرکز کوټه او نورو ښارونو کې دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلي دي او پر سړکونو د ګاډو تګ راتګ کم دی. هغو ګوندونو او غورځنګونو په زور د افغانانو ایستلو او ورسره د امنیتي ادارو د ناسم چلند غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان څګزي په امر پرون د کوټې په ګډون د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې مظاهرې وشوې. د ګوند سیاستوالانو پر حکومت غږ وکړ چې بې اسناد افغانانو ته د پاکستان شهریت ورکړي ځکه چې په هغه هیواد کې یې ډېر کلونه ژوند کړی دی. خو د بلوچستان د اطلاعاتي چارو لنډمهالي وزیر جان محمد څګزي مشال راډیو ته وویل چې بې اسناد افغانان په درناوي هیواد ته ستنوي او د هغو سرتیرو پر ضد اقدام کوي چې له کډوالو سره یې ناسم چلند کړی وي. نوموړي زیاته کړه چې حکومتي چارواکو پرون پر چمن پوله تر 1500 زیات بې اسناد افغان کډوال ستانه کړي دي او د عمل ته دوام ورکوي. د بلوچستان د کروندګرو او باغبانانو ټولنې د زیات برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی. د پرونی احتجاج ګډونوالو له بلوچستانه د پاکستان نورو برخو ته تلونکي لارې تړلې وي او د اوبو او برښنا چارو له ادارې واپډا څخه یې وغوښتل چې د ورځې دې ورته تر 8 ساعتونو پورې د بجلی ورکولو ژمنه عملي کړي. دوی وایي د زیات لوډ شیډنګ له وجې پر وخت اوبه خور نشي کولی او فصلونه او باغونه یې له خطر سره مخامخ دي. د پخین یو کروندګر محمد صادق کاکړ د مظاهرې پر مهال مشال راډیو ته ویل چې کواپډا ورسره ورته په راتلونکي یوه اونۍ کې بجلی ورنکړي نو د غنمو کښت به ورڅخه پاتې شي.
که په دا 15 ورځې بجلی نه کور سوله د بلوچستان دا وو سیزن 15 ورځې تیرې شوې دي. د غنمو واحد ذریعه د کاشت کولو دپاره که نه سو ملاو یو ډېر غټ بوران به د بلوچستان ټول ذمهداران د غنم د پس سمیروم سي.
په کوټه کې د واپډا یو چارواکي محمد افضل مشال راډیو ته ویل چې کروندګر او باغوانان د برښنا بیلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. کروندګرو احتجاج پر داسې وخت کړی دی چې د بلوچستان حکومت د بیلونو نه ورکوونکو او د بجلی غلا پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی. سپینه مانوی وای د اسرائیل او حماس ترمنز په شخړه کې د یو لړ لړمحاله اوربندونو لارې چارې لټوي چې ورسره سم خلک له غزې تړانګې څخه په خوندي ډول ووتلی شي او سیمې ته بشري مرستې ورسي. سپینه مانوی البته یو ځل بیا په سیمه کې د بشپړ اوربند مخالفت کړی دی. د ملي امنیت ویاند جان کربی پرون خبریالان ته ویل چې د جګړې درېدل باید لنډمهالي او تر ځانګړو ځایونو محدود وي او ټینګار یې وکړ چې هغه اوربندونه به اسرائیل له خپلې دفاع ونه ګرځوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د بشري اوربند غږ کړی دی او ویلي دي چې وخت له لاسه د وتلو په حال کې دی. کارپوهان وایي چې په هغه سیمه کې فلسطینیان د دوی په وینا د توکم وژنې یا نسل وژنې له لوی خطر سره مخامخ دي. د کارپوهانو ډلې د بشري اوربند غوښتنه کړې ده چې دا باوري شي چې هغو خلکو ته مرستې ورسي چې سخت اړتیا ورته لري. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې پر اسرائیلو د حماس د حملو په جواب کې له تیرو شاوخوا څلورو اونیو راهیسې پر غزې د اسرائیلو په بمبارۍ کې تر 9000 زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د حملو هدف یې ملکیان نه بلکې حماس دی او تور پورې کوي چې هغه ډله ولسي وګړي د سپر یا ډال په توګه استعمالوي. او د 500 کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان او نیدرلینډز یا هالند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د لکنو په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت ماسپخین پر یوه نیمه او د کابل پر یوه بجه پیلېږي. تر دې مخکې پرون هندۍ لوبډلې سریلانکا ته په 302 منډو ماتې ورکړه. د نړیوال جام په ترڅ کې سبا دوه سیالۍ کېږي چې پکې یوه یې د پاکستان او نیوزیلینډ او دویمه یې د انګلستان یا انګلینډ او آسترالیا ترمنځ ده. د خبرونو پای مشال رادیو ته غوږیاست. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان څخه د بی اسناد افغانانو د ایستلو سلسله نن پر دریمه ورځ هم دوام لري. دا چې نن په تورخم کې څه صورتحال دی، د خیبر په دره کې څه صورتحال دی، په اړه تفصیل له خپل خبریال فرهاد شینواری اخلو. فرهاد، درته هرکلی وایم، په خیر راغلی. کراته وایي چې نن څه صورتحال دی؟
دا څه چې د لنډ کوتل په هولډینګ پوینټ یا موقتی کیمپ کې نن د نومبر په دریمه نیټه یعنی جمعې په ورځ هم د بی اسناد افغان کډوالو ثبتولو بیا تورخم له لارې افغانستان ته ستنولو دا عمل چې کوم دی دا روان دی. په تورخم کې موجود ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا شپې تر 11:30 بجو پورې په تورخم دروازه خواوشه 9000 نفر افغانستان ته اوریدلی دي چې دا 2250 کډه جوړږي، یعنی په یو کډه کې په یو ګاډي کې دوا او درې کډه هم ناشتي وي. بل دا چې خیبر یو انتظامی چارواکي ز خپل نوم نخ پرول په شرط نن د نومبر په دریمه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په 13 یو میاشت کې یعنی تر نومبر دویمه نیټه پورې یوازې په تورخم باندې افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیره 15000 نفوس نه چي دا پورته شوې ده. پرون ماسپخین نه پس په لنډی کوتل کیمپ کې مکمل خاموشي وه او د خیبر درې په لار هم کوم گاډی نه و، خو نن سهار وختي بیا په لزګونه گاډی د ملک مختلف برخو نه بیا خیبر درې تر رسیدلې دي. څه لنډی کوتل وقتی کیمپ ته ورننه وتل چلتا دوی چې کوم دغه احوال دی او دا ډیټا ثبت کا او د دوی نه غوته ولګول شي. څه بیا وس رش په دی باندې کم شو چې ځنې گاډي اوس نیخ په نیغه تورخم ته پریدي او الته سبتې او بیا افغانستان ته اړې.
کراچۍ کې څه صورتحال دی؟ دا غیزه نو څه معلومات تر لاسه کړی د مشال رادیو
خبریال. مشال رادیو خبریال د اغزي د پولیسو کول ویل دي چې د کراچۍ په سلطان آباد کې چې کوم نه رجستر افغان کډوال لپاره موقتی کیمپ یا هولډینګ کیمپ جوړ شوی دی، دا غي یو منتظم ظهور مری ورته ویل دي چې دوی په دې تیرو درې ورځو کې څه باندې 1500 کسان نیولی وو او د نومبر په دویمه نیټه تر 133 بی اسناد افغان وګړي بیل کړل او له کراچۍ څخه په بسونو کې بلوچستان چمن ته ولېګل او 202 د پلټنو تصدیق نه پس بیا خوشی کړی دي چې په دې کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوالو په شمول پاکستانی وګړي هم شامل وو. د کراچۍ پولیسو بیا ویلي چې د غیر ملکی وګړو پر ضد نن د نومبر په دریمه نیټه هم کریک ډاون یا عملیات شکم دي، دا دوام لري او چې چا سره لاستوګنی قانوني اسناد نه وي هغه به نیسي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ورسره ژمنه کړې ده چې د بې اسناد افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ژر یو میکانیزم اعلان کړي. سفارت پرون ویل چې د پاکستان د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي ورته ویلي دي چې پولیسو ته یې امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دې نه ځوروي. د طالبانو حکومت هم پرون ویلي دي چې د بې اسناد کډوالو د ستنولو د مودې غځولو په اړه له پاکستان سره خبرې کوي. په همدې حال کې د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې ویلي دي چې له پاکستانه په زور ایستل شوي افغانان په خپل هیواد کې سرپناه نه لري. تفصیل د نوریاس نوري په رپورت کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی فرانس پرېس ته ویلي چې له اسلام آباد غواړي چې افغان کډوالو ته زیات وخت ورکړي تر څو هغوی د خبره باعزته بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سرفراز بوکتی سره کتلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د سفارت پرون شنبې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د په زور ایستلو اړوند ستونزو په ځانګړي توګه د هغوی د وسایلو او بانکي حسابونو کې د پیسو او د پاکستاني پوځیانو له لوري د هغوی په تیره د ښځو او ماشومانو د ځورولو په اړه بحثونه او خبرې کړې دي. د سفارت په خبره ښاغلي بوکتی ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو د وسایلو او نقدو پیسو د لیږدولو په اړه به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت همدارنګه ویلي چې دغه پاکستاني چارواکي دا ژمنه هم وکړه چې په پوله کې به له 14 کلنو کشر ماشومان او ښځې نه بایومیټریک کیږي. د دې سفارت په خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې پولیسو ته یې امر کړی چې هغه افغانان ونه ځوروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دې مخکې یو شمېر افغانانو ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره دوی پولیسو نیولي دي. یو له دغو افغانانو 10 کلن حمیدالله دی. هغه په کراچۍ ښار کې د پولیسو په یو ماموریت کې فرانس پرېس ته وویل
ټول شناختی کارتونه لرو، کورنۍ کارتونه لري، زه هم کارت لرم. که د پاکستان حکومت وایي چې تاسو غیر قانوني کډوال یاست او باید له دې هېواده ووځئ، موږ له دې ځایه ځو. خو ښه ده چې مخکې له دې چې پر کورونو مو چاپې ووهي له پاکستانه ووځو.
چارواکو ویلي چې له یوې میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده کډوالو د وتلو لپاره وروستی مهلت ورکړی و، تر اوسه له 15,000 زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. پاکستاني چارواکو فرانس پرېس ته ویلي چې له 19,000 زیات د تورخم پر دروازې او له 18,000 زیات هم د چمن سپین بولک پر دروازې افغانستان ته اوښتي دي. ټولو بیا اسناد کډوالو ته وروستی مهلت د چهارشنبه پر ورځ پای ته ورسید او پولیسو د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر رسمن پیل کړی دی. د ناروې د کډوالو شورا رئیس یان ایګلن وایي افغانستان له پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو ډراماتیک زیاتوالی تجربه کوي. هغه پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې کښلي چې د ورځې له 9,000 زیات کسان بیرته راستنیږي او زیاتوي افغانستان ته د دوی سفر اوږد او ډیر سخت دی او د دې شورا کارکوونکي د ګډوډۍ او ناهیلۍ صحنو شاهدي. هغه ویلي په دغو نویو راستنیدونکو سره پر موجوده امکاناتو او زیربناو فشارونه زیات شوي او موږ د هغوی د ملاتړ په برخه کې د هوساینې د سرچینو نشټوالی ته ډیر اندېښمن یو. ښاغلي ایګلن زیاته کړه چې له دغو زیانګالو خلکو سره د سرپناه خوړو او روغتیایي پاملرنې د چمتو کولو لپاره په بیړنۍ ډول ځایي او نړیوالو سرچینو ته اړتیا ده. د نوموړي له دې څرګندونو مخکې پرون د ناروې د کډوالو شورا چې نوموړی مشري کوي د ډنمارک د کډوالو له شورا او د ژغورنې له نړیوالې کمیټې سره په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې هغه افغانان چې له پاکستانه د په زور ایستلو د پریکړې پر اساس بیرته افغانستان ته ستنول کېږي ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. دغه مرستندویو ادارو له پاکستان څخه په چټکۍ د راستنیدونکو افغانانو د زیاتېدونکو شمېر په اړه د خبرداري ترڅنګ له نړیوالو مرستندویانو هم وغوښتل چې افغانستان ته د دغو نویو ستنیدونکو کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اضافي بشري مرستې راجلب کړي تر څو د یوه نوي بحران مخنیوی وشي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیکي.
یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې کار بندیز کړی دی. په دې لړ کې نن د کوټې په ګډون په نورو ښارونو کې کاروبارونه تړلي دي او پر سړکونو د ګاډو تګ راتګ کم دی. پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بې اسناد کډوالو د ایستلو پر ضد د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې مظاهرې وکړې. خو د صوبې د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر وایي چې د بې اسناد افغانانو ایستلو عمل ته دوام ورکوي. ایوب ترین لکوټه
عوامی نیشنل ګوند نیشنل ډیموکراتیک موومنت او د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا نن په کوټه او د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې کار بندیز دی. پر دې مهال په کوټه کې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي. دغه ډول پر سړکانو د موټرانو چلن هم کم دی. دوی دا کار بندیز د هغه افغانانو په زور و خپل هیواد ته د لیږدولو په ضد کړی دی. څوک چې د حکومت په خبره په پاکستان کې بیل څه اسنادو د تیر څوک لورای سي استوګ په دې ترڅ کې د یادو ګوندونو لخوا د بې اسنادو افغانانو سره د پولیسو د چلن غندنه شوې ده. او د مشال ریډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي وویل چې د بې اسنادو افغانانو په نامه اوس په ملک کې یو نوی کاروبار خلاص شوی دی
چې شپږ سوه کسان برای نیول شوي دي. یا د کراچي د کوټې سفر لارې روان د خلکو چې کوم حالت دی زه به یو خبره تاسو ته وکړم. په دنیا کې هر قسم کاروبار مر لیدلې دي. خود انسانیت کاروبار مر نه دی لیدل. بدبختانه نن زموږ افغان ورور د یو ځای سره دربل ځای سره سوالم د کاروبار ذریعہ ګرځیدلې. زموږ د سکیورټي دارو د فارم د کاروبار ذریعہ ګرځیدلې. په دې تذلیل په اړه کې دوی کاروبار رو باندې کې موږ د دې فارم هم مزمت کړی دي. نن هم
بل په لوت د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمن محمود خان څخه پر امر باندې د نومبر په 2 منېټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په پښتون میشتو روکه احتجاجي مظاهره سوي دي. په کوټه کې د یو لاریون وروسته د ډیپټي کمشنر د کوټه د دفتر و مخ ته په خپل وینا کې د یاد ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د نړیوال قانون لاندې هر کس چې د یو ایواد څخه بل هیواد ماجرت وکړي هغه د 50 کلو وروسته د هغه ایواد شاري ګرځي. وینا کوونکو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د افغان کډوال سره د نړیوال قانون لاندې چلن وسی. خو په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي بیا وایي چې د چمن د لارې د بې اسنادو افغانانو لپاره په کوټه کې دوه کیمپونه جوړ کړي دي چې موخه دوی په عزت سره خپل هیواد ته لیږدول دي.
موږ هڅه کوو چې کوم غیر قانوني کډوال دي د با عزت طریقه باندې پلو هیوادو ته ستانه کو. دا کوم اجي کیمپ چې تاسو ذکر وکړي په دې کې تقریبا د 500 څخه زیات د صلاحیت یې دلته خلک راتلی سي شپکوالی سي. په خالي پروند ورځ موږ تقریبا 500 زیات کسان چې دی هغه اگزیټ پوینټ په اصطلاح جوړ شوی دی د چمن پر پوله باندې هلته موږ ورسول. تر اوسه پورې خالي د کوټې شار څخه 15,000 ناقانونه کډوال چې دی هغه تللی دي او موږ ډیر خوشاله یو پر دې باندې سي. او موږ دا یقیني کوو کچيري د دوی یعنی پر عزت نفس باندې کوم یعنی څوک شکایت ولري د دوی څخه بډي اخیستې وي یا بد چلن وسره شوی موږ دا هغه چارواکي خلاف سخت کاروایي کوو.
هلته په چمن کې د پاکستان د مرکزی حکومت د پریکړې سره سم د نومبر د لومړنی نیټ څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله بیل څه پاسپورت یا ویزه د خلکو تګ راتګ بند شوی دی. د دې پریکړې په ضد چمن د وړو تجارو پر لټ نن څورلسم ورځ هم روان دی. په کوم کې چې په ګډ شمیر کې سیاسي او کاروباري وګړو ترڅنګ شاریان هم برخه لري.
دا یو ترين رپورت مو ورته پتا سیل کې چې له پاکستان د بیا اسناد افغانانو د ایستلو سلسله روانه ده. یو شمیر افغان هنرمندانو په پیښور های کورټ کې درخواست دایر کړې ده چې پکې ویل دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی نو ځکه د ورته حکومت ته پاتې کېدو اجازه ورکړي. عدالت په دې اړه پرون په اوریدنه کې له حکومت جواب غوښته دی. اخوا د خیبر پښتونخوا یو چارواکی وایي چې د اطلاعاتو او فرهنګي چارو وزارت یو کمیټي جوړه کړې ده چې پکې د داسې افغانانو غوښتن لیکونه ارزوي چې په هیواد کې ژوند ته خطر پیښېدای شي. نور معلومات شاهین بنیره راکوي.
پیښور های کورټ پرون د هغه افغانانو سندرغاړو د مقدمه اوریدنه وکړه چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته پیښور ته پکړه راغلي او وس ویر احساسوی چې افغانستان ته ستانه شي نو ژوند به د خطر سره مخ شي. د عدالتي اوریدنې په اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد خان وویل چې عدالت د ډیپټي اټارنی جنرل لاري له کورنیو چارو د وزارت وضاحت غوښتی دی چې دا سندرغاړي د کم قانون د لاندې افغانستان ته ستنوي. نوموړي زیاته کړه
فنکارانو موسیقارانو تال ته خطر ده نه په دې وجه تاسو دا دغه لسنر وبسې د انساني بنیادو حقوقو په بنیاد باندې دا خلک دلته پاتې شي او تاسو ورته پناه ورکړي. نو په دې باندې عدالت کې کاروایی روانه ده او نن چې دنو د اټانی جنرال چې کوم د حکومت او خپل خپل بیان پېښ کو نغې عدالت ته تحریری بیان غوښته. نو په دې کې هغه ته وخت ورکو او هغه چې کوم کورټ کاروایی په دغه ځای ختمه شو نو اوس ګورو چې حکومت سب بیان تحریری بیان ورکي خو مونږ بیا هم حکومت ته او دلته ریاسي دارو ته بداوي چې کم از کم فنکارانو سره فنکاران دغه لیستون روباسي زکه چې دې مسله مختلفه مسله ده کدي التلاړ شي او دې سره سداسي او واقع او شو نو دغه به سوزي مواري.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت له پاکستانا د 1.5 میلیون هغه افغان کډوالو د وستلو پریکړه کړې ده چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د مفکوره سیډنیز مرکز د معلوماتو تر مخه په پیښور کې ټول 1,55 افغان سندرغاړي دیره دي چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیزونو لکبله پیښور ته پکړه راغلي دي. د دغه سندرغاړو او د هغوی د کورنیو په استازیتوب د حشمت الله امید، رفی حنیف او حامد شهدایی په نومونو دریو سندرغاړو پیښور های کورټ ته خواست کړی دی چې دوی دې نه وستل کیږي. دوی له عدالت نور څه غواړي؟ په دغه اړه سندرغاړي حشمت الله امید مشال ریډیو ته وایي
موږ هنرمندان دلته راټول شوی دی، ټول هنرمندان دلته راغلی ده وجه دا دی چې بس هنرمندان کلته موسیقي افغانستان ممنوع ده، اجازت نشته او حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې ټول افغانان باید لاړ شي افغانستان خپل ملک ته او مونږ راتغلی وو های کورټ ته داد خواهی ته چې د عدالت او دولت نن زموږ غوښتنه خواهش دی چې د فنکاران او موزیکسانان چې د افغانستان دی دوی ته یو اجازت ورکړي چې دلته پاتې شي او ژوند وکړي.
په دغه اړه مو په خیبر پښتونخوا کې د اطلاعاتو او بشري حقوقو د نگران وزیرانو سره تماس ونیولو خو بریالي نشو. البته د خیبر پښتونخوا د کلتور د ډایریکټوریټ مشر اجمل خان وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دغه اړه یو کمیټه جوړه کړې چې د داسې افغانانو خواستونه به سیړي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ کیدی شي.
مختلف محکمو سره رابطه مونږ کړې دي، مونږ پکې په محکمو ته خطونه هم لیکلې دي، یعنی په اساس های کورټ هم نه دي باندې دغه غسل اکشن غسل دي. مونږ خو دې مرسته کوو خو اصل کې دا تاته پته ده چې د اختیارات چې کوم دي نو هغه فیډرل ګورنمنټ سره دي، انټیریئر سره دي. بل دې کې زموږ مشر صاحب چې کوم دی نو هغه هم په دې کې لګیا دی، کمیټې په کې جوړوي، کوششونه زموږ لګیا دي چې انشاءالله سره رزلټ دې راوځي او دې دلته کې ښه طریقې سره مونږ د دې دا کیس ټیک اپ کو او دې دلته کې وخت تیرو لپاره
د نومبر په لومړۍ نیټه د مقدمه په اوریدنه کې د های کورټ په دوو ججانو جسټس عبدالشکور او جسټس سید ارشد علی مشتمل دوه کسیزه بینچ د مرستیال اټارنی جنرال نه دا وضاحت هم وغوښته چې آیا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری دا واک لري چې د حکومت د اجازې نه بغیر د نو افغان کډوالو رجسټریشن وکړي. اټارنی جنرال بالا وفاقی حکومت د معلوماتو اخستونه ورستو خپل جواب وړاندې کوي خو په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې پاکستان د مهاجرینو پاړه نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړي نو ځکه یې ادارې د کډوالو د رجسټریشن یو خپل نظام را جوړ کړی دی. نوموړې زیاتوي
پاکستان د 1951 ریفیجی کنونشن او د هغه چکم 1967 پروتوکولز دی هغه نه دي دسخت کړی او د دې نه علاوه پاکستان سره هیڅ سداسي ریفیجی لا نشته چې هغه د مهاجر تعین کړي. نو چې کله هم دغه شانتي پیښې کیږي یا خلک بارډر کراس کوي یا هغه په خپل وطن کې یا په خپل هیواد کې هل تکي دغه ژوند ته خطرې او هغه بیا دلته ګاونډي ملک ته راځي یا دلته مونږ ته راځي، نو ظاهر ده چې کله په یو ملک کې دغه شان یو فریم ورک نه یو یو سیستم نه یو ازایلم سیستم نه نو به یو ان سی آر دا غي د ریفیجی سټیټس کوم ډیټرمینیشن نه غبه یو ان سی آر کې
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویان وایي چې اگر چې پاکستان د مهاجرینو نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړي خو پاکستان د ولسی او سیاسي حقوقو نړیوال کنونشن د زور زیاتی د مخنیوي کنونشن او د ماشومانو د حقوقو کنونشنونه لاسلیک کړي دي نو باید چې د کډوالو د وستلو په معاملې کې لپاما ونه غورځي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
د بلوچستان د کروندګرو ټولنې مشران و غړو پرون د برخنا زیات پارچاو یا لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی او له هغې صوبې څخه یې د پاکستان نورو برخو ته تلون کې لوی لارې تړلې دي. د احتجاج ګډونوالو مشال راډیو ته ویل چې د بجلی زیات لوډ شیډنګ له وجې پر وخت فصلونه او باغونه نشي اوبه کولی چې له کبله یې لوی زیانونه ګالي. دوی وایي د اوبو او برښنا چارو ادارې یا واپډا ورسره لیکلې ژمنه کړې وه چې ورته به کافي بجلی ورکوي خو عمل ورباندې نه کوي. د واپډا یو چارواکي پرون مشال راډیو ته ویل چې هغو کاروندګرو ته بجلی ورکوي چې پر وخت بلونه ادا کوي. د صمد شبنم رپورټ د کاروندګرو او باغوانانو په نارو پیل کړي.
د بلوچستان کاروندګرو اتحادیې په ټولو صوبه کې پیغام اړتال اعلان کړی و چې په دې لړ کې د بلوچستان څخه نورو صوبو ته تلونکي ټولې غټې لارې د احتجاج په توګه تړلې وې. د پښین په یارو سیمه کې د اړتال مهال د پښین د کروندګرو اتحادیې مشر کارغه مشال ریډو ته څه داسې وویل.
د 10 سپتمبر سره د پر بلوچستان د زری فیډرانو بجلی 2-3 غنټې ده. په دې حواله باندې موږ زمینداری اکشن کمیټې اول د واره د واکېسکو د چې په سره مذاکرات وکړي. د دراته ویلي چې زه اختیارمن نه یم د فیډرل سوي ده. بیا موږ یو ته تاجش شډول فقط بلوچستان کې ښه شوی په ارزله کې د ډیسټریکټ کوټانو مخته موږ مظاهره وکړي. داغه بعد بل شډول موږ ښه شوی چې فرېډ زون کې موږ درنه ورکا د ریډ زون د درنه ساده صوبایي حکومت ترجمان جانا چکزای رالی دغه په توسط سره زمرد وزیر اعلی سره مذاکرات وسو. بیا چیپ سکیټری موږ غوښتل د بلوچستان نماینده و موږ د چیپ سکیټری سره مذاکرات وکي. چیپ سکیټری عمر صدای کیندانی راخه چې زه وته ته د بجلی در بهاله کوم په 24 غنټه کې دنن. لیکن چیپ سکیټری چې زه د وزیر اعظم سره خبره کوم زمرد فیلم کې دا راغلی دي چې دا چیپ سکیټری د وزیر اعظم سره خبره کړې ده. وزیر اعظم او پاکستان سکیټری ته ویل دي افسوس خبره خدا ده په دې ملک چې د وزیر اعظم خبره نه منل کی.
تیره میاشت هم کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد په کوټه کې احتجاج کړی وو او حکومت ورسره د غوی د غشتنې منلو ژمنه کړې وه. د پښین د کروندګرو اتحادیې یو غړي محمد صادق کاکړ مشال ریډو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له کبله باغونه او کښتونه اغیزمن سوي دي.
که په دا 15 ورځې بجلی نه کور سوله د بلوچستان دا وو سیزن 15 ورځې تیر سوی دي. د غنمو واحد ذریعه د کاشت کولو دپاره که نه سو میلاو یو ډېر غټ بوران به یو خو به د بلوچستان ټول ذمهداران د غنم د پس سمیروم سي. بیا چې کوم غریب خلک اوس په 12,000 روپۍ ګونه اخي سو کې جي هغه بیا په 30,000 نو زموږ مطالبه دا ده چې پوری تور زموږ مطالبې ومنل سي.
د پښین ګڼو سیاسي ګوندونو د کروندګرو د دې اړتال ملاتړ کړی وو. د بلوچستان حکومت او کروندګرو ترمنځ لا تیر وختونو یو قرارداد سوی چې کروندګر به د یوې برمې پر سر لا میاشتې لسره بیل ورکوي او واپډا به 8 ساعته بجلی ورکوي. کروندګر وایي چې اوس 8 ساعته بجلی نه ورکول کیږي. خو د کوټې واپډا یوه چارواکي محمد افضل مشال ریډو ته وویل چې د کروندګرو لخوا بیلونه نه جمع کیږي. دا غب خبره چې په کومو سیمو کې بلونه زیات جمع کیږي هلته به زیاته بجلی ورکول کیږي. صمد شبنم مشال ریډیو پښین.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. له پاکستان د بی اسناد کډوالو د ایستلو سلسله نن پر دریم ورځ هم روانه ده. وګڼې کورنۍ د تورخم او چمن لارو افغانستان ته ستنې شوې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن مشال راډیو ته وویل چې پرون پر هغه لاره 19,000 بی اسناد کډوال هیواد ته ستانه شوې دي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوګټي ورسره ژمنه کړې ده چې د بی اسناد افغانانو د نغدي او نورو شتمنیو د لیږد لپاره میکانیزم برابروي. سفارت پرون پر ایکس چې په خوا ټویټر نومېده لیکلی دي چې بوګټي د طالبانو سفیر ته وویل چې پولیسو ته یې امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دې نه ځوروي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې په تیره یوه میاشت کې تر 115,000 زیات افغانان هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت د اکتوبر په پیل کې بې اسناد بهرنیانو چې لوی اکثریت یې د افغانانو دی ته د میاشتې تر پای پورې له هیواده د وتلو امر وکړ. یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د بې اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې کاربندیز کړی دی. احتجاجي کاربندیز د عوامي نشل ګوند ملي جمهوري غورځنګ د خوشحال کاکړ په مشرۍ له پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جلا شوې ډلې او پښتون ژغورنې غورځنګ په اعلان شوی دی چې ورسره سم نن په مرکز کوټه او نورو ښارونو کې دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلي دي او پر سړکونو د ګاډو تګ راتګ کم دی. د بلوچستان د کروندګرو او باغبانانو ټولنې د زیات برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی. د پرونی احتجاج ګډونوالو له بلوچستانه د پاکستان نورو برخو ته تلونکي لارې تړلې وي او د اوبو او برښنا چارو له ادارې واپډا څخه وغوښتل چې د ورځې د ورته تر 8 ساعتونو پورې د بجلی ورکولو ژمنه عملي کړي. په کوټه کې د واپډا یو چارواکي محمد افضل مشال راډیو ته وویل چې کروندګر او باغوانان د برښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. کروندګرو احتجاج پر داسې وخت کړی دی چې د بلوچستان حکومت د بلونو نه ورکوونکو او د بجلی غلا پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی. سپینه ماڼۍ وایي د اسرائیلو او حماس ترمنځ په شخړه کې د یو لړ لړمهاله اوربندونو لارې چارې لټوي چې ورسره سم خلک له غزې تړانګې څخه په خوندي ډول ووتلی شي او سیمې ته بشري مرستې ورسي. سپینه ماڼۍ البته یو ځل بیا په سیمه کې د بشپړ اوربند مخالفت کړی دی. او د 500 کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان او نیدرلینډز یا هالینډ لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د لکنو په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت ماسپښین پر یوه نیمه او د کابل پر یوه بجه پیلېږي. د خبرونو لنډیز مو واورېد. اوسم وخت شوی د اونیزې خپرونې مشال راډیوي مجلې. دا ځل مو په خپرونه کې له دوو ځوانو شاعرانو سعد سحر او بریال یوسفزي سره خبرې کړې دي. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو نجیب عامر مو په یو تازه خبرونه کې هرکلی کوم. داونه په خبرونه کې د دوه ځوانو شاعرانو سات سحر او بریال یوسفزي سره غږیدلې یو. په خبرونه کې د دواړو شاعرانو شاعري هم اوریدل شي. بدرګه مو کړې د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. سات سحر اسلان د مردان د لونخوړ سره تړاو لري خو کورنۍ لډیر مدیر ایسی په سواد کې استوګ نه لري. دا ځلمه د شعر او ادب سره نه وازمینه بلکې تعلق هم لري. غزل لیکي، نظمونه لیکي او په نثر کې هم حالې ځلې کوي. ما ور سره د مشال لډیوي مجلې لپاره خبرې کړې دي.
ډیر زیات مننه نجیب امیر صاحب او تاسو هم یو نړۍ مننه کوم چې تاسو ما ته په مشال کې مقرره کړل او بیا د مشال ریډیو د ټول ټیم ډیر زیات مننه کوم. چې زې مشال تر وبلل ما او زما هغه چې دین هغه نړۍ تر سي خلک تر سي نو زړه ډېر خوشاله یم تاسو ډېر ممنون او ډېر مشکور یم ډېر مننه نو زما نام چې دا خپل محمد صاد د کوم چې ما د والدین را کړو او بیا کوم چې کله د عادت ته راغلی مشیر او عادت سره می تعلق جوړ شوی دی بیا ما د سحر تخلص ورکړی دی چې دا زما د مور د نوم ایسه هم ده دا غي د نوم نه کټ کړی دی نو سحر زما تخلص دی او صاد می نوم دی بنیادی طور باندې د لنخور ضلع مردان یم او زما د دې نیټه چې د نو هغه یو مارچ 2004 ده د لنخور نه په 2011 کې موږ چې د سواد ته هجرت کړی دی او سواد کې مشته شوی یو تقریبا زموږ سوال لس کال په سواد کې وشو دلته مخبل تعلیمي سفر چې د نو غم جاری کړی دی موجوده وخت کې ز د زما عمر چې د نو هغه د 60 کال پورې دی تقریبا او پسواد کې خپل تعلیمي هلې ځلې شنه جاري ساتي چې سره ادب سره هم خپل تعلق ساتم
صحیح په کورنۍ کې متاسو نه علاوه هم سوګ لیکل کوي ادب سره تعلق شته
جی زما یو دوه ترونه وګڼو په چې د لری یو بخي هغه دوه هم لیکل کړي دي هڅون کې هغه غزا یې شې دي دا غي کتابي شکل ولنه دی ورکړي په وخت باندې نو هغه زای شې دي ډیر زیات لیکل زه بس اکثر کولاړ شم مردان تلاړ شم سره خبرې کوم نه دوی مشه هغه لیکل مال پیدا کړي کتاب چاپ کو هو بہرحال هغه تلې دی اوس نظامات دوه ترونه شو دا وي د شعر سره ډیره مینه واغو لیکل کول
صحیح او سات سر سے سمره شاعری ته کړي دا ډیره د کلګر
جی شعرونه شدی نظام یو شعری مجموعه د پټونی نفس نوم باندې په 2021 کې چاپ شوی و دا زموږ د شعری مجموعه و او دینه علاوه شدی نو زما سره نور شاعری چې کوم څه دا غي نو ورسره شوی دا اوس د دغه کتاب نه مخکې وو انتخاب کې چې نو راغلی ما غو شاعری زما سره بچ پرته ده نو ما سره د دویم کتاب د فار مواد پر کې دوه
صحیح د کتاب نوم مو د پټ پټونی نه پسا خسته نوم ده
جی 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 مننه
صحیح نو د شعر ترڅنګ په نثر کې هم کار کوي تاسو تخلیقی کارونه هم کوي
جی نثر کې مې عمرم به کوشش روان دی په نن سبا ورځ کې تقریبا دغه لږ وخت پاتې دي چې دغه کتاب به هم شایع کړو هغه یو ریسرچ دی پلټن د یو شاعر او یو ادیب یو سوات یو لوی نوم فضل محمود روخان صاحب په ژوند او ادبي خدمات باندې د کوشش ما شروع کړ دي چې دا کم پټ لخونه دي نو هغه خلکو تر وړاندې کوم دا ژوند دا فن دا کم کاوشونه دي کم چې هغه سوات لور کړي کم پښتو ادب لور کړي اردو ادب لور کړي د سمره آرټیکل زبر کړي هغه ټول باندې ما یو مکمل تو غبن ما کار شروع کړی دی ان شاء الله ډیر زر د جنا کتاب به هم شایع شي
صحیح
نو دا غرمه د نثر وګم دی کوشش نه
صحیح او تاسو د سوات ادبي سانګي سرم تعلق لري د ادبي تنظیم د سیمه او مونږ اوریدل چې لدی ادبي تنظیم نه ډیر مخور ادیبان مخې ته راغلي دي نو الله دې وکړي چې تاسو مو مغه سينو مو زلوي نو راته وای د ادبي تنظیم چې نن سبا سمره فعال دی اوسه کوي
جی بالکل سوات ادبی سانګ یو ډیر لوی نوم دی په ټول پښتونخوا کې او بیا په سوات کې د دې ځان یو مقام دی سوات ادبی سانګ چې دنده په 1904 او 1908 کې جوړ شوی دی د دغه بانی چې د عوام په ځل محمود خان ته د بخښل باندې څنګه تاسو خبرو کړی نړۍ نو موړي خلک چې ډیر نو موړي ادیبان دی غته نو تی دی او د دې مخې ته دی بیا نو دا ډیر خپل ټان دی تر دې وخت پورې چې نو سوات د دې څنګه یو فعال ټولنه دا ډیر غټ پروګرامونه کړی دي سیمینارز کړی دي مختلف د ډیر غټ غټو ادیبانو شاعرانو په یاد دي چې نو خپل پروګرامونه کړی دي په مختلف وختونو کې نو سوات د دې څنګه کې نن سبا ز به حیثیت جنرال سیکریټری ما او د شنه دغه ټولنه په خپل محل ځړې کوم دوی هم مشاعری کوي نن سبا مختلفې دستوري به کیږي او د سنور پروګرامونه به کیږي تنفیذي اجلاسونه به کیږي نو دا ماشاءالله په حال روان
صحیح نو تاسو د دې ترڅنګ ما اوریدلې چې د رمز په نوم یو ټولنیز یا سوشل ادارم چلاوي دغه تنظیم پاړه ارګنایزیشن پاړه کاوریدونکو ته لګ معلومات ورکوي ورکړی چې دی کیسه څه کوي تاسو
جی رمز په نوم باندې ما په 2019 کې په دسمبر په میاشت کې دغه یو تنظیم ما په سواد کنټینیوټي ټوټل کې دی راو ابتدا وکړل دا کی ما سره کوم هغه وخت زما ز په لسم ټولګه کې مزما خیال چې زما ایج او عمر ډېر زیات کم وو بیا هم ما دا یو قدم اغستو چې ما وی چې زه خپل مشرۍ ته خیر خی غړ ورسوم نو دا لړ کې ما د رمز په نامه باندې یو تنظیم جوړ کو او هغه ما د کوم ملګری واغستل نو هغه ټول زما سره د هم لسم او د یو لسم دو لسم ټولګي طالب علمانو چې دا وی نه ما دغه دغه واغستل چې تاسو به دې معاشره کې د خیر ښېګڼې کار کوئ د هغې باقاعده مونږ بیا په ریټن پام کې د هغې فایل جوړ کړو په هغې باندې مونږ کار کوو په دغې کې به مونږ بیا مختلف کارونه کول لکه مطلب چې څومره خلک دي نو مونږ پرست واړه ماشومان یو او مونږ چاله په کور باندې لینټر نه کوو چې یو غریب په کور باندې پلاستیک پروي شو کم از کم نو د دغې لپاره پلاسټیک په لکه مطلب د 100 او 250 روپو وس مو کېږي هغې مناسبت سره کار کوو په معاشره کې د صفایي مو هم چلو دغه شان د عمر نه چې کم سنت کی دشکی کی دینو گرزی دل دی اگر کی دن دخل کو خدمت تول دی تکوز کو دن داگر انگا منگا پر معاشرہ کی دخیر خیگر دا پارا مندی تلیخ پر دیو در رمز مطلب من داگر دی
یعنی دا یو دا اشر غندی یو تنظیم دی زوانان پا خپل و مرتو بانی دخل کو سر مرستی کئی
جی بلکل ام داگر سی دا لکه دا ہیس چارواک سیاستی چارواک نا یا مطلب دا سی دا بلتا نا د حکومتي چارواکو نه داسې څه دي کې هیله مونږ نه لرو نه دا غوی نه مونږ تمه لرو چې دوی به زموږ سره څه وکړي خپله منډه ده چې څومره زموږ د وسې د مونږ هغه کوو باقي چې نور به الله پاک کوي
صحیح او درته وایي صاحب سحر صاحب چې د خوښې شاعران مو کوم کوم دي د چا شاعري مو ډېره خوښېږي
جی شاعرانو کې چې دینو زما خو دغه هم ټول شاعران مې خوښ دي څو هم د پښتو شعر لیکي د اردو شعر لیکي زما دونه چې خوښ دي خو بیا چې د پښتو شعر سره شنو خو زما بیا خاص تو ډېر زیات خوښ دي ځکه چې مورنۍ ژبه ده زما ګران ده د پښتو شعر کې چې دینو زما په جدیدو کې درته وایم نو کوم چې کلاسیک شاعران دي دا خو زما هم خوښ دي خو جدید شاعران چې دینو په دې کې نه ممتاز ورغزی صاحب دی دغه شانتی چې دینو اسی منگل صاحب شلو هغه شیر زما ډیر زړه ته صحیح دغه رنگ چې دینو د بهنی ورغزی صاحب شیر خپل دی داتا او رحمان تاسو په شیر زما خو هي
صحیح
نو دې دغه موږ استادان هم دی ټول او توهان خلک دي شاعران ډیر زړه ته لوی معیار خلک دي
صحیح
زما ډیر خوښ دي
صحیح نو تاسو کوم نمونه واغستل دا واقعا د پښتو د معاصر ادب د اوسنۍ دور ښه شاعران دي او الله پاک ته تاسو مزلوي چې تاسو نوم هم داسې وزلیږي سره ته ووروي چې زمونږ اوریدونکو ته پته ولګي چې تاسو شاعري څنګه ده نو څه غزل را تورول شي دی وخت کې
ضرور ولې نه ولې نه ضرور
ارشاد
جی جی شعر دی جی چې داسې رڼا کوي روخان دي ستوري
اها
دا چې رڼا کوي روښان دي ستوري زما د تورې شپې یاران دي ستوري
واه واه ملګری
او د هجر شپې ته شکست ورکړلو د هجر شپې ته شکست ورکړلو کړي رانغاړي او روان دي ستوري
ډېر ښه ده
مننه دا چې پړکېږي دا شرمېږي ستانه دا چې پړکېږي دا شرمېږي ستانه سپوږمۍ ستا حسن ته حیران دي ستوري
واه
او ما ورته ستا تبصرې ډېرې کړي ما ورته تا تک تری ډیری خړی ستا خو دیدن ته فارمان دی ستوري
واه
او جوړې څوګمې تندر نیولې د بیا مننه جوړې څوګمې تندر نیولې د بیا سحر دا چې پریشان دی ستوري
سحر دا چې پریشان دی ستوري دا ملګرو سات سحر سیب دې په خپل یو ستوري دې نوې زلیګ یو دې په لوی نوم پیدا کړي په شاعرۍ کې ځکه خره واندې نو سات سحر سیب خپل غزل مرتبور او ډیره مننه او راتلونکي کارونه مسدی لکه په کوم کتابونو باندې کار کوي لګیا یو څه جوړې دل غواړي په راتلونکي
جی زما چې نو نن سبا مسؤلیت خدا کا د مرز سویل څنګه شي د محمود خان څخه ژوند باندې کتاب روان دي دغلي کما او د سر چې نو خپل یو دیني مدرسې کې هم د اخلاق سره د وکړ علم کورس چې نو هغه کوم دا غینا د درس دراسات دینیه په نوم باندې چلی نو د وفاق المدارس رجستر دی دا غینې زبا قید امتحانات کوم د وفاق امتحانات
صحیح
نو دا زما نن سبا مسؤلیت دی او دا شانتی چې دینو زو وس خپل شعر لیکم یونیورسيټي ته وسره زم راځم یونیورسيټي کې زه تاسو ما دا خبر چون کې ونه کړم زه د ایل بی سټوډنټ په ملایان شریه سټوډنټ اند سوات په هنتون
صحیح
دا رنګ تاسو څنګه پکنه د شه د مستقبل په راتلونکي تاسو څه کول غواړئ نو زما خپل شوق دې باندې نو هغه د تنظیمي سره دی حکم چې تاسو ته معلومه ده د مقابله جاتي امتحانات چې کومه پاغي باندې په تنظیمي کې لري راشي نو دا زما یو خواهش دی او دا زموږ واجب سی بون خواهش دی چې بس یې زیس کې او کم نه دی ان شاء الله نو دا غل فارق خپل هلي ځل کوم او خپل کوشش دوس نه کوم چې هم دا دخل والد سی دا دخل کور دا خپل د خاندان دا خواهش چې درمان چې د تر سره ان شاء الله
الله پاک مو وزلوا خپل ارمانونو ته ورسیږي نو مونږ له ساوره وې د خبرونه پرسته شی بو کې سات سحر سه
خاجي خو د څه حالاتو په بنا مطالعه پکار ده که کامیابی واړې بل ها مطالعه پکار ده. راغلی سله وم څه کوم څه مې وکړل راغلی سله وم څه کوم څه مې وکړل د ژوند په هر پړاو بس دا مطالعه پکار ده. او تمام مننه تمام ژوندون دې د تیارو په پرستش کې تیر کړو تمام دې د تیارو په پرستش کې تیر کړو کم از کم لږ د رڼا مطالعه پکار ده. او لمحه لمحه کې دې مننه لمحه لمحه کې دې جدا جدا انداز کلیا لمحه لمحه کې دې جدا جدا انداز کلیا ستا د هر ناز او د ادا مطالعه پکار ده. او مقصد چې زړه کې غمونه او پړه خپل خندا سهارا زړه کې غمونه او پړه خپل خندا سهارا پتا خو حد دې ګران ستا مطالعه پکار ده.
ډیر مننه سات سحر صاحب تاسو په کومره کې ډیره په ښه شاعری کوي الله مولا نو روزل او ډیر مننه خا د اوباد سې چې مشال لډیو تم وخت ورک
تاسو ډیر زیات مننه خوشاله اوباد سې تاسو مننه
د سات سحر خبرې مو ورې دی مشال لډیو مجلې ته غوګي بریالی یوسف زید سوات سیمی خوږژبه شاعر دی. هغه د ګڼو ادبي جرګو غړی او د کنګل په نوم د شعري ټولګي خالق دی. ما ورسره د مشال لډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې. ستاسو پام وته راګرځوم.
ډیره زیاته مننه ستاسو د اوریدونکو ستاسو د پوره ټیم د مشال لډیوي ټولو همکارانو ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو موږ لپاره د پروګرام کې وخت راکو. زما خپل نوم تجمل حسن دی او قلمي نوم بریالی یوسف زید دی. او زه د سوات د مټی تحصیل په یو کلی چوپریال کې پیدا شوی یم. هلته مې ابتدایي تعلیم حاصل کړی دی او بیا وروسته تر پی ایس پورې پښتو کې زده کړې کړې دي.
صحیح د څومره وخت نه د ادب د نړۍ سره تړلې تاسې زده کړې خو تاسو ویلې چې په پښتو کې کړې دي خو په خپل چې لیکل کوئ د دې څومره وخت شو؟
دا د سکول د وختونو غالبا چې نه هم یاد لسم ده وخت نه بسندغه لیکل کو دغه ادب سره مواسطه ده.
نو څه لیکي تاسو؟ زیات نثر لیکي که نظم لیکي؟
زما خو دواړه نثر طرف ته هم رجحان دی او نظم طرف ته هم. او نظم کې مې غزل زیات خوښیږي د خوښې صنف ته او نثر کې تحقیقي نثر درته خوند راکي او دې کې کار کوم لګیا.
صحیح بریال صاحب ځینې خلک ګڼي چې وایي د نثر ته رسېدو دپاره دا نظم یو پوړی ده. تاسو څه وایئ چې د نثر ته سړی هم داسې رسېدی شي که نه؟ موږ داسې نثر لیکونکي هم لرو چې هېڅ له سره شاعري نه ده کړې او نثر لیکي او خوږ نثر لیکي.
جی همداسې ده. ضروري نه ده چې هر نثر نگار دې شاعر وي یا هر شاعر دې نثر نگار وي. نثر بیل میدان دی او نظم بیل میدان دی. خو البته داسې خلک وي چې هغه د دواړو میدانونو کې ښه بھرپور استعداد لري او دواړه میدانونو کې ښه کار کولی شي. نو ضروري نه ده چې هر شاعر دې یا هر نثر نگار دې شاعر وي.
لکه دا داسې کرکټ په اصطلاح کوي دا لاونډران وي لکه
دا ادال راونډران دی بالکل.
صحیح نو تاسو مال راونډر یې
نشي بس کوشش کولې گیا یو دورا تاسو مینه د لزر فیدا.
صحیح نو بریالی یوسف زه سب چاپ او ناچاپ اثر مو کم کم دی.
زما په چاپ اثرو کې خو اوس د مارچ په میاشت کې په کال 2023 کې کنگل شیری مجموعه چاپ ته ځي. او په ناچاپ اثرو کې ما سره زما د بی ایس تیسیس دی مقاله د تحقیقي مراد شینواری ژوند او د بی خدمات. د دې نه علاوه ما په یو شمېر کتابونو تر 50 ته پورې په کتابونو تبصرې کړې دي. هغه سره ناچاپ دي داسې یو شمېر د بی اصطلاحات تر 50 ته پورې هغه ناچاپ کې پراته دي. یو کتاب د سهیل انشا کتاب اوبلم پهلا قدم پښتو کې شکم اوړمبنیانو اوړمبنیان دي. نو هغه کتاب ما پښتو ته ترجمه کړی او داسې په مختلفو کتابونو باندې مقالې دي هغه هم را سره ناچاپ صورت کې پرتې دي.
صحیح نو تر صورت دا وایي چې د سوشل میډیا په دور کې د کتاب چاپ کول ستاسو په خیال فائدہ لري؟
بالکل کتاب بیل دنیا ده. د کتاب لوستونکي بیل خلک دی او سوشل میډیا بیل دنیا ده. سوشل میډیا باندې هم هغه چې د کتاب کم تند د سړی وي هغه نه ماتي کیه کتاب کې د لوستو کم خون وي. سوشل میډیا باندې خو اکثره داسې وي چې شاعر داسې یو غزل نن یا سبا بل ورځ نو هغه پورا مجموعه چې کوم تاسو را خوان سړی غسته شنو هغه نشي. نو کتاب زما په خپل خیال چې کتاب هر وخت کې هر دور کې به د کتاب اهمیت وي او د کتاب ضرورت او د اهمیت نه انکار کول دا زما په خیال چې دا به نامناسبه خبره وي.
لکه سوشل میډیا موږ ویلی شو چې داسې یو د لکه د پوسټر حیثیت لري یا یو یو ځکه اډورټایزمنت کیږي خو کسړې به غوړي چې جوور لړ شي مثلا د یو چا لیکنه به کتابونه لټي ورپسې.
جی بالکل جی
صحیح. نو د ځوانانو بریال یوسفزی صاحب د شاعری چې زیاتره زه ګورم دوی د مینی پاړه ډیر زیات لیکل کوي. ستاسو موضوعات ته شاعری څه څه دي؟
جی زما خو د شاعری زیات چې زما کوم داخلي موضوعات دي یا زما په داخل کې چې څه دي یا ما څه محسوس کړی دي نو هغه مې د خپل داخلي احساساتو سره وړاندې کړی دي. دې کې د مینې یا داسې د موضوعاتو داسې زه به ویرایټي ویم داسې تنوع موندې کېږي خو زیاتره زما د خپل داخل یا زما ذاتي موضوعات یا خارج کې چې کوم فطري سیزونه دي هغه موضوعات ما ته خوند راکوي او بل چې کوم سیس زما خوښ شي بس هغه زه د خپل شاعرۍ موضوع ګرځم.
صحیح. څه لیکي تاسو څه وخت کې خلک کله شي چې کله ډیر خوشاله یې که ډیر دردمن یې؟
بس دواړه کیفیتونه کېدای
شي. صحیح. او درته وایي چې د نن غزل چې تاسو ګورئ بریال یوسفزی صاحب دا زموږ د پښتو د پرون د غزل نه ښه شوی که خراب شوی دی؟
د نن غزل زما په خیال چې د پرون نه خو ښه دی او زه به دا ویم چې پښتو غزل که مونږ اصل کې چې کوم غزل دی هغه وګورو نو د پرون نه بلکې بلا ډېر مخ په وړاندې تللی دی او خلکو ښه غزل کې ښه پوره کار کړی دی. که زه داسې حواله کې څوک شاعران راخلم نو که فیصر پیدا صاحب مونږ وګورو یا که مونږ وهمي ورکزی صاحب وګورو یا داسې نور بلاشي شاعران دي نو غزل زما په خیال چې د پرون نه بهتر شوی دی او حالان کې ډېر مخکې ته تللی دی د نن دور نه هم داسې لږ اخوا تللی دی.
صحیح. نو خپرون خو مونږ د غزل ډیر استاد شاعران لرل لکه د غزل بابا میر حمزه خان شینواری او قلندر مومن صاحب داسې عبدالرحیم مجذوب صاحب او رحمت الله درد صاحب ډیر نمونه په ایمانه به سیریږي خو د نن دور کې هم تاسو وایئ چې ماشاءالله ښه غزل لیکونکي شاعران لرو.
جی
صحیح. نو تاسو سواد کې نو د کوم ادبي جرګو سره ناسته پاسته لرئ تاسو؟
سواد کې زما چې کوم جرګو سره تعلق دی نو په شروع کې موسیقل د انټر ته لاړو دولسم کې یو لسم کې مداخله واغسته هلته کې زمونږ استاد یو ډاکټر محمد علی دین اخیل چې اوس ریسرچ اسوسییټ دی په ایریا سټڈی سنټر پېښور کې نو هغه زمونږ د کالج کې د الکانو د پاره داسې د تنظیم بنیاد کې خو د ماندوره د بیټولنه نو زما ابتدا هغه ځای نه شوې وه. بیا د هغه په تجویز باندې زمونږ کلی کې تحصیلي مټه کې زمونږ د تحصیل په سرته زمونږ ټولنه وه سوات ادبي الوت چې د هغې نه زه د کال 2015 یا 2016 نه راواخله تر ننه پورې هلته خپل خدمات ترسره کوم. بیا چې کالج ته راغلو جانزیب کالج ته بی اس پښتو کې مداخله وکړه نو دلته زما چې کوم ملګري وو شیرخان ساروان او داسې محمد قاسم فانی ارشاد یوسفزی او بیا زمونږ چې کوم استاد و وسم زمونږ استاد دی خدای دې لري ډاکټر عطا الرحمن عطا صاحب نو د هغې په سرپرستۍ کې زمونږ دغې ملګرو ایلم پښتو او ادبي او کلتوري ټولنه جوړه کړه نو هلته کې بیا هغه مونږ تنقیدي اجلاسونه هغه سیمینارونه او هغه فضا چې وه هغه را جوړه شوه. بیا چې کله مونږ فارغ شو نو زمونږ یو بل تنظیمو روهستان ادبي هڅه چې همدغې د ملګرو یو څو ملګرو قاسم فانی ارشاد یوسفزی عادل خاورین او شیرخان ساروان د په شریک دا یو تنظیم جوړ کو نو دغه تنظیمونو کې ما وخت په وخت کار کړی دی وسم زما چې کم تړون دی نو هغه د سوات ادبي الوس سره وسم برقرار دی.
بریالی یوسفزی صاحب تاسو د ډیرو خو ادبي تنظیمونو نمونه واخیستل او په لر او بره پښتونخوا کې په سلګونو داسې ادبي تنظیمونه دي چې دوی خپل کار جاری ساتلی دی هفتهوارې غونډې کوي کتابونه چاپوي او کانفرنسونه کوي د دې څومره ګټه مونږ لیدلې ده یعنی څومره لاسته راوړنې لرو له دغو ادبي جرګو نه ځوانانو څومره ګټه ترلاسه کړې ده او څومره نوي ادیبان مخې ته راغلي دي د دوی له برکته؟
جی د ادبی تنظیمونو یا د ادبی جرګو د اهمیت نه او ضرورت نه خو انکار نشي کېدی. اوس به اوس که د سوشل میډیا د ور شو که رجحان لږ کم شوی دی، خو ادبی تنظیمونه بنیادی طور خپل رول لوبوي او د دوی د رول او د دوی د کردار نه انکار نشي کېدی. دی په د دې د غونډو یا د نشستونو په برکت په نوي کول کې تنقیدي شعور د مطالعې سره مینه داسې وای کېږي، ورسره هغه تخلیقي تنده او ادبي تنده چې د یو لیکوال په زړه کې وي هغه د ادبي جرګو د پلیټفارم د تحت هغه ماتېږي شي. نور ادبي تنظیمونه زه به دا ویم چې پښتو چې اوس ته خلک پیژني یا هغه کېږي نو دی کې بنیادي طور د ادبي تنظیمونو کردار دیږي. کفرس کا ځکه چې پښتو خو آلریډي موږ سره د نصاب ژبه نه وه، یا نو دغه رول چې لوبولی دی نو دا بنیادي طور ادبي تنظیمونو چې عام ولس یا خلک لږ ډېر د پښتو د شعر سره اشنا دي. اوس خو بهرحال هغه رجحان زیات شوی دی د پښتو د سوشل میډیا په برکت او پښتو کې د بی ایس په برکت خلک د پښتو سره اشنا دي، خو مخکې وخت کې دا ادبی تنظیمونو کردار دیږي.
صحیح بریالي سبزه صاحب ډېره مننه، خو تاسو نه به ساورو او بیا به خدای پاماني کو نو سره تاوروي د خپرونې په دې برخه کې.
زه به د غزل ویم، خو غزل نه مخکې به داسې یو مختصر جمله نظم دی دا به تاسو ته ویم.
ارشاد اول به نظم
او دا دی تاسو ټولو همکارانو ته د مشاد ریډیو ټولو اورېدونکو ته ډالۍ وي. د دې نظم نوم دی مکالمه.
مکالمه
د قلم او د کاغذ مکالمه وه. قلم وې کاغذ جانه، ته خبرې چې زه څوک یم، زه بیخي خپلې مرضۍ ته غاړې وزم، د دروغ او رښتیا او مجموعه یم. کاغذ وې قلم ګله، ته خبرې چې زه څوک یم، زه بیخي ایمانداری ته غاړې وزم، د دروغ او رښتیا او آینه یم.
تنهایی
اوس د ځان خیر دی غواړه غواړه، او دا شعر دی چې الزامونو انتقام لغاړه کېک دی.
الزامونو انتقام لغاړه کېک دی،
انتقام لغاړه کېک دی. زه او یار یعنی درزو به دواړه دواړه.
ډیر ښه دی.
او دا شعر دی چې د اوبو د زړه درزا مې حس کوله.
ارشاد
د اوبو د زړه درزا مې حس کوله، ګرځېدم چې د دریاب په غاړه غاړه.
واه واه ډیر ښکلی بیت دی، او د اوبو د زړه درزا ډیر نوی خیال دی، ډیر ښکلی.
د اوبو د زړه درزا مې حس کوله، ګرځېدم چې د دریاب په غاړه غاړه. او دا شعر دی چې شاته شاته یې ګردونه د خپو پرېښول، شاته شاته یې ګردونه د خپو پرېښول، زندګي لکه سیلۍ وه لاړه لاړه
لاړه لاړه. ډیر ښایسته.
او دا شعر دی، دا دې تاسو ته ډالۍ وي چې وي د ژوند خوږې شیبې به یې درکړي.
وی د ژوند خوږې شیبې به یې درکړي.
وی د ژوند خوږې شیبې به یې درکړي، تیر ساعت پسې د زړه نه ژاړه ژاړه. وی د ژوند خوږې شیبې به یې درکړي، تیر ساعت پسې د زړه نه ژاړه ژاړه. او دا شعر دی چې ته حصه د یو فطرت یې ابس نه یې، ته حصه د یو فطرت یې ابس نه یې، ته انسان یې په نسب دې ویاړه ویاړه.
ډیر ښایسته.
او د مختار سی غوره نصر وی که نظم وی بریاله، غوره نصر وی که نظم وی بریاله، نور ژبو نه پښتو ته ژباړه ژباړه.
بالکل
چې وختم دی یک تنها شاړه شاړه، تنهایی اوس د ځان خیر دی غواړه غواړه.
ډېر ښکلی غزل دی، او مقطع کې هم ډېر ښکلی پیغام دی چې د نورو ژبو نه هم ژباړې په کار دي، او خپل تخلیقي آثار هم نورو ژبو ته رسول په کار دي. ژباړې خو مو نه دي کړې کنه، که کړې مو دي
ژباړې. ما داسې کړي دي د نظمونو، د انګریزي یو څو نظمونو، بیا د اردو نه یو څو غزلونو،
صحیح
نو هغه ژباړه راتم خوند راکېږي
صحیح پاغي بم بیا کله خبرې وکړو د ژباړو په سلسله کې چې کله پروګرام جوړاو بریالي سبزی سه بریالي اوسې خادو سه ډیره مننه چې موږ له مو وخت را کمینه مور سره وکړه همدا سه مینانا کو سه الله مو نور زلوجي
خوشاله اوسې جی مهرباني جی
مننه
ډیر زیاته مننه
د سوات سیمې شاعر بریال یوسفزی چې له مشال لډیوي مجلې سره خبرې کولې.